سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې له ماشومان سره د تراو تریخ جن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو پکې بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلې دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند یو زرو وسو ونې پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د دې جګړې لپاره د 400 نوي ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګ د 2022 کال کې له ملي مقامات چپې سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوې دي. د دې ډلې 9 خوشي شوې او 2 په توقیف کې مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګ تایید کړی ده چې ملي مقامات چپې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات چپې او د طالبانو حکومت لا د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې ووژل شو. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي پیښه تېر شپه د کوهستان د دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د حق لاسي بم په چاودنه کې ووژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته وی چې د دغه دیني عالم کورنۍ ادا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله ووژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دیني عالم د وژنې په تړاو درې تنه نیول شوی دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي ادا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی و او د دغه جبهې له خوا پرې بریج شوی دی، خو ښاغلی فیض بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې د ډوبېدو، 3 د رادو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتلو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې 6 کسان سخت ژوبل شوي هم دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر جری ډلې مشر یوګنی پریګوژن له لنډې چلاوتنې وروسته روسیې ته ستون شوی دی. پریګوژن په روسیې کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووته او په بیلاروس کې میشت شوی و. د بیلستاس خبري اژانس راپور له مخې بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې پاتې دي او یوګنی پریګوژن په سټین سټرټنبورګ ښار کې دی. واګنر جنګیالي د جون په دریوشتمه د روسیې د رستوف خارونی او د دې ډلې مشر خپل 15 ویزر جنګیالي مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنګیالي بیره ترا وګرځول او چینایي چارواکو ته یې کړی دا چې 13 جون میاشت هلته 209 درشتنه د کووېټ 19 له لاسه مړ شوې دي. چین کې یو وار بیا د کووېټ پیښې زیات شوې دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوې دي. چینایي چارواکو همدانن ویلي دي چې وړم میاشت هم یو څلور څلور پیتا کسان د کورنا له امله مړ شوي وو. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې درته مطالب لرو. دا طالبانو حکومت پر سنگارتونونو دا بندیزونو عوامل روخانه کرل. دا چې دا دلایل کوم دی وړاندې په راپور کې درته وایو او د یوې سنگار کوونکي نه به هم دا وپوښتو چې د هغوی په اند دا دلایل څومره پر ځای دي. د روغتي نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د ساري ناروغي ولامل د مړو شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د واګنر اجیدو جنګیالی او مشر یوګنی پریګوژن دته روسیې ته ستون شوی دی. په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو او دا به هم واوري چې په کشمیر کې ځایي خلک د اقلیمي بدلون په وجه اړ شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورشو. ورزو ملتیا مغاړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکم د بندیز په خبرګون کې دا د جنسیتي زورونې د کمپاین یو برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو انجونو لمنځه وړل دي. له دې سره جوخت نن د طالبانو د حکومت هم د دغه سنگارتونونو د بندیز عوامل روښانه کړي دي. دا چې کوم عوامل دي ورزو تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
سلامونه میکلم اومانی د بخښنه نړیوال سازمان د طالبانو حکومت له خوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت په لړۍ او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنه نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسي زورونې د کمپاین او برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو انجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی لینا امیری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دي. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټن ځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بې رحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت وایان محمد صادق حاقف مارچر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېږي او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټيوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دغه مکتوب رسېدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 15,000 ښځینه سنگارکوونکې کار بوختي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگارکوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگارکوونکې چې هدیه نومیږي ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري. دغه راز په کابل کې د یو بل سنگارتون خاوند شوپیا سلطانی هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله هیڅ لار نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوی ده. د طالبانو حکومت د او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. مننه.
سنا کاکړوا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون او دا چې ولې دغه سنگارتونونه بند شوي دي د لایلې مکسره شریک کړ. په همدې موضوع تم کیګو په ننګرهار کې د یو سنگارتون مسؤل پروانه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. پروانه جانې تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راپور واوري د طالبانو ځینی د لایل روخانه کړی دي چې ولې سنگارتونونه تړل دي. لغې ډلې یادونه کړې ده چې دا ډېر مصرف و په الک کورنۍ باندې چې کله ودونه به هغه مصرف چې دوی یادونه کړې ده وسره په څنګ کې ځینې نور مسایل هم راخیستې دي. تاسو راته وایي دغه موضوع چې دوی یاده کړې ده ستاسې پان باندې دغه لګښتونه واقعا ډېر و او سنگارتونونو له خلکو ډېرې پیسې اخیستلې په دې برخه کې؟
پاول کې مننه لتا چې نا تاسو ته تاسو محترم استودیو ته السلام علیکم ورحمت الله. بیا راځو د طالبانو د خبرې ته. دا یعنی یو هغه پریکړه ده، یعنی نه دي شوی د سیمونګ نه دي کتلی، مثلا چې د دوای مثلا ډیر مصرف راغلو نه زیات مصرف نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې و ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل پخوخه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته، په اوس وخت کې پوهیږو چې هیچ چا سره پیسې نشته، د اقتصادي وضع د هر چا چې دی خرابې دي، نو هر څوک مونږ به یې خپله ووایو، خپل هغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو، بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د همغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو، څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی، او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاول کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوی په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلې مو د څومره پیسې چې هغوی ویلې دي مونږ ورسره منلې دي.
پروانه جان، دام را ته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره و، تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفا خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډیر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي، همدغه یوازینی لامل و چې زموږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسې تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته موږ الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لاره وه چې موږ د دې لارې نه خپلې فامیل ته، خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو. دومره مثلا طالبان ورونو دا خبره کړې چې دوی زیات پیسې اخلي، زیات ګټه ترلاسه کوله، که موږ زیاتې پیسې زیاته ګټه ترلاسه کولی، اول خو به موږ خپل کورونه لرلی وي په دې برخه کې، نو دا خبره یعنی څه وایم د منلو وړ نه شي کېدلی.
پروانه جانې، کلام را ته وایي، تاسې په ننګرهار کې یاستئ، ستاسې په شمول باندې تاسې خپله څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوو او د دغې لارې پیسې ګټلې، اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نه ول، او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره، څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي، زما خواوشا تر څنګ زما دا رشګه، هغوی ځان ته رشګه وي جوړ کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، نو زه په دې خپل ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
اوس هغوی هم ټول بیکاره شول، په کور ناستي پروانه جانې، او دا غوي مهرباني، اوس هغوی هم ټول په کور ناستي دي، ټول بیکاره شول.
هو، هغه شاګردان مې چې ډېر مخکې مانه فارغ شو، ځان ته ارشګه وي جوړ کړې وي درې کاله کېږي چې هغوی هم دوام کولو، او هغه شاګردان چې ما سره اوس مهال موجود و زما په ارشګه کې شپږ اووه نفره ول، دې کې د درېو پلاران ول، د نورو چې واړه خویندې ورونه لري هم د دې لارې خپل کور ته نفقه برابروله. پرون ورځ چې په کوم حالات کې زما له ارشګه نه هغه شاګردان وتی دي، یعنې واقعیت هم ډېر بد
حالاتی وتی دي. نو پروانه جانې، دا هم راته وایي چې ستاسې د مشتریان چې تاسې تر اتلل، ځکه طالبانو یو لوی عامل هم دا یاد کړی دی چې مصرف ډیر زیات و په ځانګړي ډول د هلک په کورنۍ باندې. مشتریان مو زیاتره څوک و؟ دوی پیسېدار خلک و یا داسې متوسطو کورنۍ نه و؟
اولو کې دا ده چې مثلا دا فیشن زمونږ په افغاني ټولنه کې دا یو رواج غوندې شروع وه. مثلا اوس وا مهال چې څوک بدونه کوي، د جلې کور ته خوړه یا څه ورکول، دا یو رواج دی، دغسې دام یو رواج شو. دا اوس دلته مالدار، متوسط او غریب ټول راتلل، هر څوک راتلل دغه کار کولو وه، که نور څه د وس نه کېدل، هغه ناوې چې د مثلا مشخصا چا لپاره پروګرام کېدو هغه به جوړوله. زیاتره موږ ته متوسطه کورنۍ راغلي، زیاتره داسې راغلي دي چې غریبانان اوسي، نو موږ سره الحمدلله دومره ښه والی کړی، ځکه چې موږ انسانان یو، مونږ خپل بل مسلمانان یو خپل انسانیت او مسلمانیت مخودل لري د دې سره مونږ دومره مصرف کینې دا غته صرف دومره مکړی دي هغه کورنۍ چې ډېر زیات غریبانه نه وي مونږ دومره پیسې تیاغستي چې صرف زمونږ د ارشګا مصرف وو مثلا 2001 دناوي آیا په اوس وخت کې په جمهوریت په وخت به مونږ ناویان جوړولې د جمهوریت په وخت کې لزر پیزل لزر به موغېسته خو په اوس وخت کې پویږي چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب ده د هر چا هیڅوک دومره تاغه نه لري که څوک مالدار او هغه غریب شول که څوک غریب ولا هغه بیخي ورک شول نو اوس چې څوک وي هغه ته مو دا مغه په مطابق څومره چاغوي وي موږ سره ډایرکټ خوکو هر مشتری زمانه راضي دي زما مشتریان اوس ماته زنګ وخی خفه دي وای چې استاد دا څنګه کارو شلو یوازې نه ارزګره زموږ تاسو وای چې موږ تاسو سره مثلا یوازې نه دا چې ډیر ارزګری دي چې خیر رویا او پامغه په باندې دې سره دي کوم چې مشتریان وای
مندنه پروانه جانې کور ودان ژوندۍ وسی په ننګرهار کې دی یو سنگارتون مسؤوله پروانه و چې د طالبانو د هغه لایلو پاره باندې چې د هغې په سبب سنگارتونونه تړلې دي موږ سره خپلې خبرې شریکې کړي افغانستان کې پاتې کیږو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 143 تنه د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب ستړی مشي تاسې که په دې اړه نور جزئیات راکړئ دغه کومې ناروغۍ دي چې دغه ساري ناروغیو په راتو چې کومې دي او ولې زیاتره خلک ورباندې مبتلا شوي دي
د مبتلا نه به پیل کو د مبتلا عامل دا دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو شپږو ورځو کې د هوا وضعیت داسې دی چې د حرارت درجه لوړه ده او په اکثرو ولایتونو کې خصوصا د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې دغه موسمي ناروغیو د زیاتدار عامل همدغه د هوا تودوالی خودل شوی دی خراب شو د روغتیا نړیوال سازمان راپور ته دوی څلور ناروغي خودلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان خلکو ته زیان اړولې په دغه ناروغیو کې د کانګو شری اسهال او دنګي ناروغي شامل دي دوی په ترتیب سره د هر ناروغي زیانونو ته اشاره کړې ده ویل سوي دي چې د بدرو درمشتم کال په پایله تر اوسه یعنی په تیرو شپږو میاشتو کې په ټوله کې همدغه پورته یاد شوو ناروغیو 143 کسان په افغانستان کې مړه کړی دي په سر کې د کانګو ناروغي یادونه شوې ده چې دا ناروغي د وې کني په وسیله لڅارویو نه انسانانو ته انتقالېږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کانګو په تیرو شپږو میاشتو کې 422 په حساب چې مثبت یا لکبلې 15 سنه وجل شوې دي روسه بیا د شدیدو اسهالاتو یادونه شوې ده چې دا هم د ګرمه هوا یا د هوا له تودوالي سره او له طبيب خو او د غراسي رابونو سره تړاو لري د ناروغي د اسالاتو په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 سبچوي دي او له کبله په همدې شپږو میاشتو کې تلويخ تنه امر شوی هم دي خدا معلومات نشته چې دا امر شوی ته ماشومان دي او ک د لوړو مرکزان خزي او نارینه هم پکې شته د شری یادونه هم شوی ده د شری نګدیول زره په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې سبچوي او د شری له کبله هم تلويخ تنه امر شوی دي په افغانستان کې دغه روغتیاي ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې روغتیاي سکتور هم په خو وضعیت کې نه دی که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تل ویلي چې دوی روغتیاي سکتور ژغورلې ده او په خو وضعیت کې ده خو هغه افغانانو چې له بیلابیلو سیمو نه ازادي راډیو ته خبرونه ورکړي دي ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې په سیمو کې روغتیاي سکتور کمزور دی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې دارو درمل پاسانه پیدا کیږي نه او که پیدا هم شي ډیر د ټیټه کچې درمل دي او یو څو ډوله درملونه دي چې هر ناروغي لپاره ورکول کیږي د البته ازادي راډیو د زین اوریدونکو تازه شکایتونه دي چې ازادي راډیو ته کړی دي په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي وایي چې دوی دغه موسمي ناروغي د درملنې او مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم تر سره کړی او د غرازي په ولایتونو کې سیمینارونه تر سره کړی دي خو د ډاکټرانو سپارښتنه بیا ده چې باید پاکوالی نظافت یا هایجین ته ډیره پاملرنه وشي ځکه هوا تاوده ده دوی وایي چې چیرته د ناروغیو نه مخکې ځینې تدابیر په پام کې ونیول شي نو د ناروغیو د اخته کېدو پېښې کموي دغه ټول وضعیت په داسې حال کې دی چې یونیسف تازه په یو راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2500 شاوخوا روغتیايي مرکزونو له لارې د 2000 روغتیايي کارکونکو په وسیله باندې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان او والدینو ته خدمات رسوي. یونیسف ویلي چې د نړیوال بانک د یوې موسسې د نړیوال بانک د یوې پروژې په رڼا کې دوی دغه خدمات رسوي، او یونیسف ټینګار کړی چې د نړیوال بانک دغه پروژه او د نړیوالو نورې مرستې د روغتیايي سکتور سره نه وینو، په افغانستان کې روغتیايي سکتور له سقوط سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان لودین صاحب. اسد الله لودین و چې په افغانستان کې د موسمي ناروغیو د ډیروالي په اړه او د چولي حل تور باندې کسان ډیرښت کیږي موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د واګنر اجیرو جنګیالیو مشر یوګنی پریګوژن بیرته روسیې ته ستون شوی. دا چې ولې روسیې ته ستون شوی دی ورزو صفی الله ستانکزي ته چې تفصیل ورنوار.
ګویژن ترلاندې جلاوطنې وروسته روسیې ته تللی دی. دا خبره د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن په یوه غونډه کې وکړه.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر نن سهار پورې جنګیالي د واګنر خورا جدي جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې دي. د یوګنی پریګوژین یا ویکتوروویچ پاړه کپوختي هغه په سن پیټرزبورګ کې دی. نن سهار هغه چیرته دی؟ کېدای شي مسکو یا کومبل ځای ته بتللی وي، خو د بلاروس په خاوره کې نشته.
دا لوکاشینکو چې ظاهرن په روسیه کې د اوکراینی کړکیچ مخه ونیوله. کابو دوه اونۍ وړاندې د جون په درویشتمه د واګنر جنګیالیو د روسیې روستوف خارونی وو، او د دې ډلې مشر ایفګنی پرګویژن خپل 15,000 جنګیالي موسکو ته ورمارش کړل. پرګویژن هغه وخت ویل چې غواړي د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف به یې واکه کړي، خو پرګویژن له دې هدف لاس په سر شو او خپل جنګیالي بیرته راوګرځول. د روستوف خار تصرف او موسکو ته د پرګویژن په قومانده د زرګونه جنګیالیو استولو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوسه پارولې وه، او پرګویژن یې په خیانت تورن کړ.
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامیږي چې د واګنر جنګیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګیدلی او وژل شوی.
خو پرګویژن هغه وخت ځواب ورکړ او ویل چې د خیانت نه دی کړی، بلکې د دې خبره د پاوز ناسمه مشرتابه ده چې د اوکراین په جګړه کې زرګونه پوځیان مري او پراخې سیمې له لاسه وځي. د یوګنی پرګویژن جنګیالي د اوکراین په لومړۍ کرښه کې جنګیدل او د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. د واګنر د اجیرانو د ډلې د مشر ایفګنی پرګویژن وسلوال بغاوت په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمنۍ ته یو جدي ګواښ وبلل شو.
صفی الله ستانکزی و چې روسیې ته د واګنر د جیرو ډلو د ډلې د مشر یوګنی پریګوژن د ورستنېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به ورشو پاکستان ته چې هلته په کشمیر سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دی، خلک د اقلیمي بدلونو په وجه باندې ډېر شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. بیا هم صفی الله ستانکزی ته ورسو.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا سیمه د ځینو لخوا د ځمکې پر مخت جنت په نوم یادیږي. د اوبو طبیعي سرچینې، کږې وږې لارې او له شور ډکو آبشارونو د دې سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. خو د اقلیم بدلون نه یوازې د دې سیمې ښکلا، بلکې د اوسیدونکو ژوند هم ګواښلی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې بارانونو، توپانونو، بې وخته واورو او د تودوخې زیاتېدو دې جغرافیې او اوسیدونکو ته زیان رسولی.
هغه سیمې چې په اوړي کې د څارویو څیړ ځایونه وو اوس په واورو پوښل شوي دي. په داسې حالت کې موږ نشو کولی ژمي ته د خپلو څارویو لپاره واښه زیرمه کړو، نو موږ باید دا سیمه پرېږدو.
په 2010 کال کې سیلابونو د شاوتنر دره کې ډېرې زیربناوې، فصلونه او د خلکو کورونه ویجاړ کړل. تیر کال هم همداسې وشول. سکال هم ډیره واوره ورېدلې، او که د هوا په ګرمېدو سره د درې په سر یخچالونه اوبه شي، ښایي سخت سیلابونه دلته د خلکو کورونه ویجاړ کړي.
د تیر کال سیلاب پلونه، کورونه، کروندې او هر څه تباه کړل. سه کال په غرونو کې ډیره واوره ورېدلی ده. که سه کال د کلي پر سر کنګلونه مات شي او سیلاب راوځي، په دې کلي کې چې څه پاتې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي. موږ په هیڅ چا تکیه نشو کولای. موږ باید دلته د خدای په امید سره پاتې شو.
د قطبی سیمو هاخوا پاکستان کې وروستي څو کاله ډیر یخدانونه جوړ شوي. په مجموع کې 2000 یخدانه یا د کنګلین کمرونه یا کنگلین کمرونه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2008 کال راهیسې د کنگلینو کمرونو او غرونو د ویلیدو له امله په ګلګت، بلتستان او خیبر پختونخوا کې تر 3000 زیات نوي جهیلونه رامنځته شوي دي. له دې جملې څخه تر دیرشو ډیر جهیلونه له خطر سره مخ دي او د دوی د اوبو د اوښتو په نتیجه کې به ښایي له 2 میلیونه ډیر خلک اغیزمن شي.
اوس به هم د سپورت د ګرته ورشو ورزو بختیار ساحل ته.
السلام علیکم، تاسو او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي به افغانستان ته هم وروړل شي. یاد ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ټرافي به د سپتمبر میاشتې په 10 نیټه افغانستان ته وروړل کیږي. کرکټ بورډ وایي یو ځل بیا به دغه ټرافي د افغانستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو او ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. په لومړي ځل په 2012 کال کې یاد ټرافي افغانستان ته وروړل شوې وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته وړل شوې وه. اخوا د بنگلاديش لوبډلمشر تمیم اقبال نړیوال کرکټ سره مخخه وکړه. هغه نن په رسنیز کانفرانس کې وویل چې دای وروسته شیبی دی او له اوسه له نړیوال کرکټ سره خدای پامانی کوي. تمیم اقبال په وروستي ځل د افغانستان پر وړاندې 13 ورځې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبید چې هغه د فضل حق فاروقي لخوا وسوځید. نوموړی په دې لوبلړۍ کې د افغانستان پر وړاندې لوبډلمشر هم و. اوس به نو د بنگلادیش کرکټ بورډ اداره پریکړه کوي چې نوی لوبډلمشر پاتې 2 سیالیو ته اعلان کړي. تمیم اقبال 14 کاله د بنگلادیش لپاره نړیوال کرکټ وکړ چې تر 15000 زیاتې منډې په یو ورځنیو ټیسټ او شل ورځو سیالیو کې وکړي. هغه د بنگلادیش د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کیږي. اخواته د استرالیا او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي نن د انګلستان د لیډز په هډینګلی لوبغالي کې پیل شوې ده. دا د ایشیز لوبلړۍ دریمه سیالي ده چې 2 سیالۍ استرالیا ګټلې دي. او د کرکټ نړیوال 25 جام د لارموندنې په پړاو کې نن تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند ترمنځ پیل شوې ده چې ګټونکي لوبډله به نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
دا پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. ورځو په پای کې ساسې پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله حمدر دم ده جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی 3 اتاق کور یا 4 اتاق کور وي 10000 افغانۍ، 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د سازانو ماشونو دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پات کیږي. موږ افغانان دا سینه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې ار کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سي دی جوړي خو زده کړو ته دی اجازه ورکي ژدو ته دی د حجاب امر وکي شدي دی هر څونه سي دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګي هغه دی پر ولګي خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا وری بندیان دي